پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د پکتیا ولایت په ډندو پټان ولسوالی او د خیبر پښتونخوا د کورمی جنسي د خرلاچي د سیمې ترمنز د تاګرا تاګلار چی د ورستیو نشټو لکه بل بند شوی و پرون بیرته پرانستل شو د پاکستان د بشري سرچینو د پرختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرشي د دواړو خواو د قومونو په یو جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشو چې دو خواو ترمنز د تاګ را تاګ لار باید فوراً خلاص شي د دې لارې د بندې دوله کبل د دوړو خواو ترمنز سوداګری او کاروبار په ټپه درېدلی وو د پاکستاني چارواکو او رسنیو د سرګندونو پر اساس د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د نشټې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستانی پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد سباندی 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلیږي په لومړي پړاو کې به په بلوچستان اسلام آباد سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملی شي پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې لمنځه نه ده تللې په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو شری پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي په جوزجان کې 15800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریز برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمينه برابرې شي په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوی چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې شل بهرني وګړي وموندل شول ادعا کیږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 6 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روختون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو د دې پیښې په اړه د استونیا رادیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و ساور کړه
زموږ خپل آزادي رادیو اوري
یوشمیر افغان شزیوی د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی
احمد تحصیل او تعلیم نه منې کړې دي عمل کار نه منې کړې دي او هم لګرځیدنه یا دښو
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیات شوې
له افغانستان سره د ټولو گاونډیو خکېلتیا شاید پراتلونکي کې پوزي ټکر د همدغه اجندا شوی برنامه یو برخه وي
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي افغانی سوداګر لتاوان سره مخ دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجیاو پینزه دقیقی دی دازاری رادیو خبرونه دی انترنت للاری هم عبریده شی او همی مطالب لوستله شی آزادی رادیو دات کام زموش ده ویپانی پتره. دستی محل چی ده شزو پاورندی ده تاوتری خوالی ده مخنیویش پاره سورزینه کمپاین او پتراوی ده افغان شزو پا ملاتر پا یوشمیر بحرانو یو هیوادونو که لاریونون او اعتراضون روان دی پا افغانستان که دننه ده شزو ده حقونو فعالانی وی ده جخ پورتکولو حق تری اخیستل شویده. دوی وای کورنی تردی که چی تر فشار لاندی را وستل شوی چی دوی تا لکور دا وطلو اجازه نور کوی. خو طالبان بیا وای پا افغانستان که انجونا و شزو تا دا اسلام پا چوکات که حقونه ورپل شویده. جزیات دا امید زهیر مل پراپور که
په نړۍ کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان جنو او خوځو حال د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو او خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او خوځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
زمانی کې طالبان زنان
مترزی لکه چې طالبان مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې له کوره ووزي او د ښځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کوره ووزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نورو ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوس ورسره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترضې نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیلوفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینکو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د طالبانو له لورې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شینکی کډوخیل داسې وویل
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي ام له کار نه منع کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کیږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم اکثر عمل کوي که نه کوي دا دوی پورې مربوطه اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان میرمن لپاره دغه کړنې قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده باید د افغان ښځو نه حمایت وکړي.
میرمن شینکی کډوخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلند په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپلې کورنۍ ته په یو لیک لیکلی چې د نه خوړو احتساب کړی دی. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود مریضم، از اون وقتم شیو روز گریه کردم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک مشتی کیږي چې زوی پاکستانی پولیسو نیولای دی. نو موري وای زوی څه موده د مخکینی جمهوریت حکومت د کورنۍ چارو وزارت سلاکار وو چې د طالبانو له خوا له څو ځله غوښتل کېدو وروسته پاکستان ته لاړ. د احمد ضیا فیض مور ازادي رادیو ته وویل زوی له ویزې پرته پاکستان ته تللی وو او هلته یې له نورو افغان کډوالو سره د خپل برخلیک معلومولو په خاطر اعتراض کړی وو چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لوري زنداني شو.
هیڅ حرکت بی ځای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کومبل کار کړی وي. یوازې دا ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه د زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه نه دی خوشی کړی. وای ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړی.
غست جان ازید کده
احمد زیا په خپل هغلي کې چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلای وي لیدې چې د نخوړلو احتساب وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هموای چې د ژوند ملګری لکم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی، هغه ازادي رادیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه دخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو خزه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. مونږ اوس په داس یو ځای کې یو چې بهر وتلې نشو، اولادونه می درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په او به برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. ارشی به اولادونه خپل پلار غوړي او د شپې په جړاوې د کیږي.
الله ماسن پدر خوریت نکنن، هر دم شوه به وګړي میخوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومان ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نور ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅته جوړ شینو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړې دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورنۍ فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړې دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپل د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان راځي په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکون روپۍ تاوان شیم، دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې. زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کار کوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی او چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولې چې که مخه وننی ولشي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه را آزاده کړي او د دې مخه ونیسي افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
چین تر ټولو لوی شار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شړه وشتي دي. دغه شخړه تیر شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهره د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په خار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیر یو لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلې بي ساري بلل شوې دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری آژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستي چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځمبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزي ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبریال په وینا پرون هم د څو تنو د توقیف خبرونه ورکړل شوي دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. پر توقیف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
له خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیروشوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دوه فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاتې شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2020 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغه په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د بی پخوانی ځوان شاروالي کیسه بیانیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره له هواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میانوی موږ داسې کیسې هېرې کړې دي هغه کوم وختو چې وروستی وارمو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه ژغیږي. د میدان ښار په خوانی ښاروالي ظریف غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلېږي چې لا امریکایي پوځیان لا افغانستان وتلی نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لورې د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکیټ کې نه یوازې هر ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بیساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په ورستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوې دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسلې اندېښنې ولاړې کړې. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دوه نورو د چپې کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخلو. د دو پرزیو او بنګښو مشرانو ویلي د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دی غړی ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلی مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه شوه ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکي چې تو په نی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې تو په نی د ترپل وچوي دزبندي شولا او کوم ټریک څه تیریږي د هفته ورځې پورې به اغني هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دروان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12مه وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپین سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلې خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې وای، د افغانستان له هر غونډي سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامست شي، د ملي اتحاد حکومت رامست شي چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا په خوا شتون درلوده هغه لپاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیت وشي. یو شخړه د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنوی ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24مه په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 لدې کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبله یې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22مه د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای.
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید پر راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامه یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او له ګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغې سیالۍ یوه برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمېر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیجاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل شي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دا چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو تو ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
وړل خپل همسایه هوادون سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل ترناوی په اساس باندې روابط تحکیم کی. دا کار تر دې رسوي ځین وړو وړو سند د حل لپاره ملارې چارې ستاسو موږ حزه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک دفترونه او سفارتونه لبی برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو لبیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشری سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرشي د دواړو خواو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواو ترمنځ د تګ را تګ لار باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد څه باندې 2.5 میلیون ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په جوزجان کې 15,800 کسانو ته لمریزه برېښنا مهیا کړې ده. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول او د اوکراین او استونیا 15 سرتیري وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر خارونو کې افغان خځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړي دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر خارونو کې شوې او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم تر سره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم خځې وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشنبې په ورځ وشوه د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ هم د مظاهره چانو تر خوا وه او پریکړه لیکې ولوست. پښتنې دادی چې دغه مظاهره ولې پراخې شوې؟ په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کېدلی شي؟ طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي. آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکې نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعاله روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي. ستاسو په نظر دغه مظاهره ور سره بل پراخیږي؟ په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګ شوی د مظاهرې نسی کولای غاغ نشي او چتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن ملمتا او استاد اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د مظاهرې په اغیز باندې خو د اوس نه څوک نه شي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کومه نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زموږ د مسؤلیت چې زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالت کې دي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15 نه د دسمبر تر 10 پورې شپاړس ورځنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لارینونه فکر کوي په همغږی ډول تر سره کیږي، یعنی د کړی په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په یو خار کې غو چتوي د افغان خځو په استازي توپ
نه کړی خودین د دوی ترمن په ماهنګي همغږی شتره لندن کې د ابتکار لندن نشورو شو خو بیا دلته هم د خځو ترمن همغږی و د خځو د ګروپونو خو دا کوم بهرنۍ اهمي یا مثلا سپورټر څه نه لري د خځو خودجو شرکت د افغان خځو خودجو شرکت ممکن په ځینې وادونو کې ځینې هماغه د خارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان خځو حرکت.
بله میرمن همدر، د کاناډا د مظاهرو لږ زره د سرګولیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسې، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستان راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې ایوا کمیته و، فقط ایوا کمیته، مګر په څلورو خارونو کې رهبری کړه. دا کمیته چې زه هم غړی یم د لاریونونو د رهبری کمیته و، 95% اوسنۍ راغلي ښځې دي، او فقط 5% پخوانۍ ښځې هم دي پکې شامل وي. او دا په څلورو خارونو کې چې ما ویل وانکوور، کلګری، تورنټو کې ترسره شو، په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل ملمته هم ورشو د غو نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سپستړي مشه، ستاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلې شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه ونی کړي تاسو ته، قدرمن میلمه ته، او تاسو تخنیکی همکاران ته، او محترم اوریدین کو ته ډیره مننه. وګورئ در کوم ورځ نه چې طالبان دغه په افغانستان کې ادعا کوله چې مونږ مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړل چې نه، دوی هغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولې د لچ کابل دننه په لوی خارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو وو چې د طالب د تفنګ د میلی پر مقابل ودرېدل، خپل حق وختله، لاریونونه وکړله، مظاهره وکړله، د خشونت سره مقابله مخامخ شو. دوی هر ستونزې چې پیښ شو بیا هم دوی غلې ونه شو، اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي. او به مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري، دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان خزو پاره ترسره کیږي، دا یو خبره نور ثابت کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدن نه ده، که بهر ده، په یو اتفاق، په یو اتحاد، خپل غږ د خپل حق د پاره دوی پورته کړی ده. او دا د افغان خزو دغه اقدام ډیر د ستایل وړ ده. خو کدی غزه لري کنه لري، خو دوی خپل غږ پورته کوي، خامخا ډیر غټ ستون ارزش لري.
مهمه خبره دا ده چې ملګر هیڅ دغه غږونه او چتیږي په کور دننه هم په څو ځله مظاهره وشولې، په بهر کې هم، اما په ظاهره یې اغیز نه دی درلودلی. ورځ تر بلې مثلا په خځو کړی تنګیږي. څه فکر کوي تاسو؟ وایي چې طالبان نه دی بدل شوی، که طالبان نه وي بدل شوی نو آیا نړۍ څه کولی شي؟ علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د خځو لپاره یو ناوړه ځای بللی، اما طالبان بیا وایي چې نه، یوناما په حق نه ده، په افغانستان کې د خځو موضوعات حل دي.
لودین صاحب مهمه خبره هم ده چې نړیوال ټولنه د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي. مخکنی د یوناما استاد یو خزه وو، اوس هم د یوناما استاد کابل کې ناست ده، یو خزه ده، هغه هر څه ګوري په خپل سترګې عمل ته مرکز کې ده. دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره، یو تغبیه کوي، دوی حمایت نه کوي. زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده. یوناما د لویو استخباراتو یو لاسبوسی ده، او دغه تر هدایت لاندې کار کوي، صادق نه د افغانانو سره، خاص د افغانانو خزو سره. ما بار بار دغه یو خبرې موبایل ده چې کملال متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي. تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو، امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز ورکړه، او دلته میلیونونه خزه د تعدید لاندې د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده. د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده. بیا هم یونما غږ نه کوي، یوازې اعلامیه صدر یو طالبان سره ملاقات کوي.
څه کولای شي نور ښاغلی شیرزاید؟ دوی خو اعلامیه ورکوي، خپل راپورونه خپروي، اندېښنې څرګندوي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ، فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي؟
زه فکر کوم چې یو لوی بازی ده، یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره. طالبان هغه نیابتي اساکر ده د لوی استخبارات له خوا توظیف شوی ده، یو لوی برنامه، یو لوی وظیفه ته، او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي، او د یونما نه یا د شورا امنیت نه یا د بشري حقونو کوم گزارګران چیزی، دوی بس تاسو یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکي. اوس یوازنی کار چې کیږي، مونږ سزه سټایل ډیر قدر کوم د افغان خزو دغه حرکت په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي، ملي قیام وکړي. دا مونږ وکړه چې 40 کال امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړل موږ سره. اوس هم طالبان اکمالی، طالبان دوی سپورتي، بس یوازې خلکو سره لوبه کوي، اعلامیه صادروي. یوازنی لار چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده. ټول هغه څه چې خزو خپل شامت او خودله پشپالس میاشتو کې د طالب د توفنګ د میلې په مخ ودرېده، خزه او نار ټول په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته، د ژبه، د سیمې، د ملیات، بلکل خبری اونی که ټول یو موچی شي. د طالب د دغه او د دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه د ساو دغه پردی شاته چې کارونه د افغانان سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده، یو موتی شي او قیام ملی یوازنه لار قیام ملی ده او بس.
و سلامات سې کور مودان بیرته درته راګرځو. خغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد، څه فکر کوي آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي، تاسو ویل چې غیظ ممکن په لاندې محل کې محسوس نه وي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان خزو سره یا پټول کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یونما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن ورور هم ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي. او یونما په خصوص په دې باندې تورنایي چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسلحتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسۍ شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیر لسو پینزو وشتم قطنامه یا پریکرالیک امزا کرده و اغیطه دواره اکشن پلان یا ده عمل پلان جور کرد، تطبیقی کرد. په دغه قطنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده، یا ور باندې تاکید شوی ده چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه د دې نه چې د جنګ مال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې، هغه ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په عقله باندې کوم عکسالعمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې 15 کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا همدغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه چې د نن ورته ګوري، او فقط میرمن همدرد،
طالبان یو ډول نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي، تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یو نامه یو راپور خپور کړاوی ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی کیږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کوم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، هغه تفسیر د شریعت نه کوي، نړۍ مثلا تور نه یې او هر څه چې کوي د دوی مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې هر څه چې زړه یې هماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کینی بسته دوی ته د قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کالونو نه لرلی دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی. او دا هغه چای چې ته چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري، هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک موقتا باید بدل کړم؟ اګر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی.
او سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل لنړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یونامه اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقوقو خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده، او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو استخباراتي لوبه ده. دوی نور غټ برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده. که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یا بین المللي ټولنه سره د طالبان تقابل وای، نو ولې هر هفته سلويخت میلیون ډالر دوی ته ورکی؟ ولې هر میاش دومره پیسې راځي؟ دا سلور دغه سلويخت میلیون ډالر خو وخکاره راځي، نور اپراتیو پیسې سمره
د خو د بشري حقوقو لپاره د لپاره چالتره بشري ناورین دی، د خلکو حقوقو تامین نه دي، خلک کافي خوړنه لري، دغه پیسې وای د لپاره نړیوال کومکې.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو کورونا اقتصادی حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګان ده، د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل ده، ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خو دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کومه په افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې سلويخ میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکاندارانو لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشره زکات اخلی د آمدنونو تاراچو زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسيږي دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د دوګي د وژن خپل ماشمان خرسي یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعماليږي او د ملل متحد نوم استعماليږي افغانان ټول هوس ګروګان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده دا یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ که استخباراتي لوبه نه او د خزو سومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی د زندانی ده د یو نمانه استاد اتجه یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارډ بنچ چې دوه زر لاره ته گزارشونه جوړ کړ پنشیر ته لار هر ولایت هم خلکو سره مولیدله دا د افغانانو ستونزه خبر د افغانستان د
ستونزه خبر نه ده ستونزه راپور کړ دوی واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته اما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې دا خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی حقيقي جنبه نه لري
همدغه زوایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړي رځي هلته گزارش ورکي دوی ردی بس یو لوبه یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکي عملی کار شي ده په شپالس میاشتو کې د دلته میلیونونه خلک ژوند په خطر کې ده عملی کار یې سو ما مخکې وایي چې درې زره کسان په امریکا کې مړ شو ووژل شو اغوی سمره زر اکسل عملی وکلا امریکا ته مجوز ورکړه او دلته پشپالس میاشي زرګونه خلک هم داسې مبارک شوی ده لا درک ده خزو لا درک ده خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویان وو خو احمد سید خوستی خزه سره چې په زور نه کاکل هغه خزه اوس په زندان کې ده سکه دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان له افغانستان وتل د پاکستان کوم بل هیوا ته تللی ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغل په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پای ته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډیره مداخله وکړي وای خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګوره لودین صاحب دلته دې د بینالمللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله څه وکړله اصل څه و د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاق شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی و د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولار دا اصلی وظیفه ودان د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه توریزم چې دوی په شل کاله بیرته مونږ ته په قدرت ورسوله دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکي څه ظلم څه خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله او د هغه جواب ورکي اوس ولی غلې ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کی او زه فکر کوم چې اوس هم موسم مخکې ویل لودین صاحب پردیس شاته لوی نور باسونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقویه کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړی دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي دوی ګوري هر څه افغانان سره یو لوی لوبره روان ده خو یوازې نه بیا هم تکراروم یوازې نه کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملل چې وایي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملل هم په شل کالو کې موږ سره لوی قدرتونه هم لوبې وکړله اوس هم لوبره روان ده راځي موږ خپل قیام وکړو موږ خپل دې پسې ونه ګرځو چې زه تاجک یم که پښتون یم که هزاره یم که ترکمن یم لاس یو کو د تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ د دوی مسلمانانه و بیرته دوی خه مسلمانان د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدل اوسه پوری د طالبانو مشران هغه په پسترګ نه دی لیدل ده کېدای شي یو ایسای افسر وي کې یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي دغه نومه خستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغانان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل دا کوي چې مشرشته ملاحبت الله وایي چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اورزګان او څو نورو
ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلی خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان نه دی خودلی. طالبان هم ورته خپل دلایل لري. مننه شیرزای صاحب د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته، موږ اړیو چې د دوی نظرونه ووایو اوریدونکو ته چې طالبانو نظر دغه شی دی. بیرته راځو میرمن همدرد ته. میرمن همدرد، نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي، په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي، ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنی لار دیالوګ دی، کورنۍ دیالوګ. آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهرې وکړي، له طالبانو سره د دیالوګ یو پروسه پیل کړي، طالب ته ووایي چې زستا خور یم، زستا مور یم، مثلا دغه حق مې درنه غواړم او دغه حق مهم دی، د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ، د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زما نه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان خو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته، د دې حاکمې ډلې، او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو ور سره کینو، سره محاسبه وکړو چې څه کېږي، دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی، دې کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی، راځه یو ور سره کینو وغږیږو، ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږو. مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان خود سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بحث خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدن چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي، یو وحشت ته بوزي، یو تیاره برخلیک سره مخکه. تاسو فکر وکړئ لس کاله وروسته همدغه وضعیت چې اوس ني افغانستان څنګه وینئ، تاسو څنګه وینئ، دغه قدرمن اوریدونکي څنګه ویني، څنګه تصوروي ځان سره؟ دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه، یوه خزینه ډاکټره نه وه چې خزینه ورته رسیدګي وکړه. لس کاله پس همدغه طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوي کوي، څوک ورته ولادت ورکوي، څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي؟ دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه، نه پوهېږم چې یعنی اراده هم دا ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي، کده بې د دې نه چې متوجه دي خلک یې بیایي، یا مصلحت دی یا تعامل دی یا هر شی چې دی، خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبخته لوري ته روانه ده.
بلې، او څه فکر کوي والی طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي؟ ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده، باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي. اما والی فکر کوي د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ بې د ښځو نه چې نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهی، خو دا چې سترګې په پټوي زما سوال هم همدغه دی، زما پوښتنه هم همدا ده. او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم، کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی متاسفانه. زه ډېر اورم د دوی بحثونه، زه غواړم چې یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړم، متاسفانه نشته داسې پکې.
او داسې څه هیله شته چې په لاندې وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي، او که نه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لاندو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت همدغه طالبانو، مګر اوس اوله کېږه چې خلک یو څه خوشبینه و فکرې کوه چې دوی به یو څه تغییر کړی، بدلون به یې ممنی، مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته؟ ټول خلک نهیلي دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم، او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیست هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي، او دوی به همدغسې په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي، چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ.
بله کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. لخپلو میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکې نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.